السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې ز سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن چې شنبه ده د اوګي سمبلې ولسمه د سپتمبر 2 پیل په خبرونو کوو بریتانیا له زلزله ځپلو افغانانو سره 1,000,000 پاونډه بیړنۍ مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې ویلي په دغو پیسو سره به په زیانمنو سیمو کې خلکو ته بیړنۍ روغتیایي او نورې مهمې مرستې ورسول شي. تر دې مخکې هم هندوستان اعلان کړی و چې 1,000 خیمې او 15 ټنه غذایي مواد له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي هم ژمنه کړې چې 500,000,000 افغانۍ مرسته به له زیانمنو خلکو سره وکړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ویلي له عربي متحده اماراتو سره د لوبې ټول فیسونه یې $40,000 کېږي د زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته کوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي د دوشنبې په ورځ د هلیکوپټرو 3 پروازونو کې 1,000 تنه ټپیان له زیانمنو شو سیمو انتقال کړي. په کونړ کې چې د دوشنبې په شپه زورورې زلزلې ولړزاوه ځینو زیانمنو سیمو ته ځمکنۍ لارې ډېرې پیچلې دي او یوازې د هوا له لارې ورتګ ممکن دی. د طالبانو حکومت ویلي دوی هڅه کوي د ډېرو پروازونو په ترسراوي سره په سیمه کې ایثار ټپیان او مړي صحي مراکزو ته انتقال کړي. د لارو خرابوالي په سیمه کې د مرستو د رسولو بهیر ټکنۍ کړی. د دوشنبې تر ناوخته هم په زلزله کې د مړو شوو خلکو جسدونه تر خاورو لاندې پاتې وو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان سره مشري زفته د وینا پر مهال وویل په اوکراین کې جګړه د روسیې د برید په پایله کې نه بلکې په کیف کې د لویدیځ په ملاتړ د کودتا له امله رامنځته شوه. د پوتین اشاره هغو لاریونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکراین پخوانی موسکو دوست ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 کال کې بې واکه کړای شو. یانکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخ یې روسیې ته اړولی و. او راشد خان په شلو ورځو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بولر ټیم ساوتی د 104 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عرب اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې واخیستې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو شلو ورځو لوبو کې هم د تور ټولو زیاتو 104 وکټو ریکارډ لری. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو التام لوستلای شي. وربشي د پروګرام د مطالبه معرفي ته په کونړ کې یو شمېر رضاکار مرستندویان وایي عاجلو مرستو ته سخته اړتیا ده خو لارې خرابې دي او مرستې ټکنۍ شوې دي.
اوسنۍ چې هغه خلک یې ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي هغه دا د جسدو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې ده وایي.
بریتانیا له زلزله ځپلو افغانانو سره 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرسته اعلان کړې. په خوست کې ځایي خلکو او فعالانو د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو بهیر پیل کړی. له پاکستانه د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د ایستلو د بهیر په اړه هم رپورټ لرو.
نه خوراک شته، نه بوسه شته، دا نه دا دښتې دي، نه تشنبینه شته، نه د څه اوبه شته. موږ به څه وکړو؟ دا ولول کړي نه کته
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر رضاکاران وایي عاجل مرستو ته سخت اړتیا ده خو د لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل لا هم ډیرو سیمو ته مرستې نه دي رسیدلې او خلک د خوراکي توکو د څښاک اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم ویلي د لارو خرابوالي ټولو زلزله ځپلو سیمو ته د مرستندویو ډلو د ژر رسیدو مخه نیولې. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر ذکران وایي د وروستۍ مرګونی زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سختو لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسګونو کلیو کې لا هم مړي تر خاورو لاندې پاتې دي، او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدي د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاک اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو له کمښت سره مخ دي.
هغه ځایونه چې د غرونو په سرونو کې دي، چې هلته د موټرو تګ ستونزمنو او لرې پرتې سیمې دي، هلته اوس هم په لسګونه کلي دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسېدلي دي او هڅې کوي، خو اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نورو ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې دغه غرونو ته نه دي رسېدلي، او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي دا خلک. همدا اوس مونږ د دیوګل درې د څپرو بانډې ته تللي وو، هلته د وچ ډوډۍ ستونزه وه، د اوبو ستونزه وه، او هېڅ د خوراک دپاره د خلکو څه نه لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمي هم وویل چې زیانمن سوي خلک په عاجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپناه او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسېدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا دي چې دوی د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده، چې دغه لومړنۍ مرسته ده، چې د وایي همداسې د اوبو پاکو او څښاک اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا، د چمتو شوې غذا، د پخې ډوډۍ پاڼو باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ په اوږد مهال کې
د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
موږ د موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپناه په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوی او باقی مانده چې څوک پاتې دي، د هغوی د عاشق عبادت په باره کې او د هغوی پوشاک د لپاره، لباس او بسترې ته چې کوم ضرورت پیدا کیږي، په دې کې زموږ سره کومک وکړي.
د دې ولایت اوسیدونکو او رضاکاران د طالبانو له حکومت مرستندوی ادارو او سوداګرو غواړي چې زر تر زره د زیانمنو سویو خلکو مرستو ته ورودانګي او د غوستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمنو سویو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو یې خرابو لارو ټولو سیمو ته د مرستندوی ډلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړې او زیانمنو کلیو ته رسېدنه ستونزمنه سوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسېدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشمې په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګزوب له په کونړ ولایت کې سب شوي، او د مړو شمېر تر 800 او د ټپیانو شمېر بیا 2500 ته رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، وټاپور، ماڼوګي، څوکۍ او چاپېداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي، او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسېدنې ملي ادارې په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیایي توکو او موقتي سرپناه مرستې په همغږۍ او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
بریتانیا له زلزله ځپلو افغانانو سره 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې ویلي، په دغو پیسو سره به په زیانمنو سیمو کې خلکو ته بیړنۍ روغتیایي او نورې مهمې مرستې ورسول شي. تمه ده دا 1,000,000 پاونډ چې شاوخوا 1,300,000 ډالره کېږي، د ملګرو ملتونو او د سره صلیب کمیټې له لارې زیانمنو سیمو کې ولګول شي. تر دې مخکې هم هندوستان اعلان کړی و چې زر خیمې او 15 ټنه غذایي مواد له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر وروسته په خپله ایکس پاڼه د مرستو بار د لاریو عکسونه هم خپاره کړي او لیکلي وو چې نورې مرستې به هم زلزله ځپلو ته ورسیږي. افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزی هم ژمنه کړې چې 500,000,000 افغانۍ مرسته به له زیانمنو خلکو سره وکړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ویلي، له متحده عرب اماراتو سره د لوبې ټول فیسونه چې $100,000 کېږي د زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته کوي. ګڼو نورو سازمانو او هیوادونو هم د مرستو ډاډ ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ آسیا څانګې په خپله ایکس پاڼه باندې په افغانستان کې د زلزلې له امله د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینی ښوولې. امریکا چې لام د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی بلل کېږي، لا د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره بیا د مرستو په اړه څه نه دي ویلي. د دوشنبې په شپه د افغانستان ختیځ یوې زورورې زلزلې ولړزاوه چې له امله یې څه باندې 800 کسان مړه او شاوخوا 3,000 نور کسان ټپیان شول. لا هم ګڼو سیمو کې مړي تر خاورو لاندې پاتې دي، ځکه مرستندویان د لارو د خرابوالي له امله نه دي ورسېدلي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې رورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د ځایی خلکو او ځوان فعالانو د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو زلزله ځپلو ته د نغدي مرستو د راټولولو بهیر پیل کړ. دوی په ډله ییز ډول ښار کې ګرځي او له خلکو همدارنګه دوکاندارانو او سوداګرو مرستې راټولوي. خوستي فعالان وایي دوی هر وخت په ملي مسلو کې برخه اخیستي او دا ډول ناورینو کې له زیانګالو سره د مرستو په برخو کې خپل رول ترسره کړی. نور حال د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د سپتمبر په اوله نیټه د خصوصي سیدونکو او ځوانو فعالانو د افغانستان په ختیځو سیمو په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو سره د لاسنیوي په خاطر په ښار کې د مرستې راټولول پیل کړل. د اګست په 1 شپه مهال شدید زلزلې د افغانستان ختیځ کې د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې د چارواکو په وینا د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې شاوخوا 800 کسان پکې وژل شوي او تر 3,000 نور ټپیان شوي دي. د خوست یو اوسیدونکي نقیب الله زلان مشال راډیو ته وویل،
ټول ملي مسایلو کې خوستي ځوانان خپله فعاله ونډه اخیستې ده. د نن تاسو شاهد حال یې چې په خوست کې دکان په دکان ګرځي، د دوی لپاره چنده ټولوي. دا په لویه کې د دوی سره همشریکي او همغږي ده چې خوستي ځوانان یې ترسره کوي، چې ټول افغانستان یو وجود ده، د تن یا د وجود یوه برخه ده.
خوستي فعالان په ملي مسلو او دا ډول لویو ناورینونو او غمیزو کې د ټولنې د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د شتمنو پانګوالو او سوداګرو پراخه برخه اخیستنه اړینه بولي. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد اسحاق عمری وویل،
تجارانو باندې دا غږ کوو چې کوم مالدار خلک دي، دوی باید په دې غمیزه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. اوس موږ خپل مسؤلیت نه ادا کوو، موږ د ښار غوړو لپاره یو ښه وخت یو ښه چانس دی، موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو.
خوستي فعالان په دې ولایت کې د کونړ او نورو زلزله ځپلو اوسیدونکو لپاره د مرستې راټولولو روان بهیر په دې خبرې چې د ټولنې د شتمنو او بېوسه خلکو ونډه د هغوی واسطه په ګټو په یو ډول ډېره ده. د خوست یو بل اوسیدونکي عبدالله عادل وویل،
خوستي ولسونه ټول په دې در باندې ډېر دلی دي او تاسو ګوره چې بېخي نوبت نه کېږي په چندو باندې، په نوبت په نوبت خلک راځي او بېلابېلې چندې کېږي. هغه که بډایه خلک دي که غریب خلک دي که راشي ولا هر څوک راځي، د غم د جن غم.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي، د افغانستان د ختیځو سیمو په ځانګړي ډول د کونړ غمیزه د ځاني تلفاتو او مالي خسارې له اړخونو دومره لوی ده چې د ټولو افغانانو حتی نړیوالو بنسټونو ګډ لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوست یو بل اوسیدونکو محمد علي وویل،
تاسو خبر یې چې دولتي شپخانو کې کلینیکو کې ایچ آر کلینیک کې آر شپخانه موږ ډکه ده، زخمیان لرو، شهیدان لرو. بعضې ما خپل په دې منطقو کې وخت تر کړی ده، نورګل دره، مزار دره کې ما خپل څلوي خورزي طریقه دي. ډېر غریب ولس، د کمزور ولس، د خپل اخلاص چنده دی وکي.
بلوري تنړيوالو بنسټونو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې ل زلزله ځپلو سره مرستو ته تیارې خدای دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان مخکنی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي، افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف، د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او ځینې نورو مطرحو سیاستوالو او مشرانو د زلزله له زنګالو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د عاجل شفا هیله یې کړې ده.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د کونړ زلزله ولې خونړۍ وه؟ د دغې زلزلې پر تخنیکي اړخونو او دا چې ولې زیانونه ډیر دي، اسدالله لودین د چک جمهوریت پراګ په چارلز پانتون کې د طبي علومو د ډاکټرا له څېړونکي حزب الله موینی سره مرکه کړې ده.
د اگست 1 زلزله لکه د افغانستان نورې زلزلې، دا د هندوستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ سره په تصادم کې یا په ټکر کې قرار لري، او د هندوستان پلیټ د هیروشیا د پلیټ پاړ خو روان دی. دا حرکت بتی حرکت دی یا سوکه حرکت دی، په کال کې تر 2 سانتي مترو یا 3 سانتي مترو پورې دغه په لور ورځي. نو له هغه اړخه دغه ساحه سي د ډیره فعاله ده، زلزلې له اړخه ډیره فعاله کړې ده. په افغانستان کې په تیرو 15 یا 16 کلونو کې په 15,000 یا 16,000 کسان د زلزلې له کبله خپل ځانون له لاسه ورکړي، شهیدان سوي دي. سي ډیره خونړۍ د نهرین زلزله والا، سي تقریبا 4,000 کسان پکې شهیدان سوي وو زموږ هیوادوال. لاغه وروسته بیا د پکتیکا زلزله او د هرات زلزله. نو دغه اړخ دغه ځای سي دی د هندوستان پلیټ، د ایروشیا د پلیټ پاړ خورځي، او دلته موږ فعالې ماتې لرو. د چمن ماتې ده، د التمور ماتې ده. اوس اوسنۍ زلزله سي پېښه سوې ده. اوسنۍ زلزله زما په نظر باندې د کونړ ماتې په امتداد باندې منځته راغلې ده. د کونړ ماتې باندې په تیرو 4 کلونو کې موږ راپور نه لرو سي دلته دا رقم زلزله سوي. د دې زلزلې راپورونه سیما وکتل، یوس یس د راپور په اساس سی په 8 کیلومتر اوم کې قرار لري، او د مګنیټیوډ په دغه 6 درجه یې ښودلې دی دغه شدت. خو د جی اف سی راپور وایي چې دغه اوم 14 کیلومتره و. نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. لغه وروسته هم بیا کله سی دا ول زلزلہ د شپږ شپږ شری او د مختلف راپورونو په اساس وسول بیا د تکتونیکی زلزلې لغه وروسته بیا معمولا شدت یې کمیږي، خو د پس لرزې یا افټر شاک سی وی معمولا. ما سی راپورونه وکتل، یوازې د سبڅوی راپورونه تر شپږ و پورې رسیږي لغه وروسته سوي دي. خو خوشبختانه دا د سی لکه نوري عامه تکتونیکی زلزلې سي دي د دوی شدت تر یو مګنیټیوډ پورې کمی، یعنی شپږ اشاریه یو څخه کښته راځي راځي راځي، معمولا دا رقمي. کله نا کله داسې حالت هم راځي لکه په پکتیکا کې موږ یو نادر حالت درلودی سي د زلزلې شدت په دویم وار کې کم نه و. نو دلته د زلزلې شدت له وروستنۍ راپورونو کې کمیږي.
بله، اتصال عمل دی چې دغه زلزله مرګونه و تر اوسه له 800 ډیر کسان مړه کړي او نږدې 3000 نور ټپیان دي. دا هم وروستۍ شمیرې نه دي. د خپلواک سرچینو له خوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوي. د زلزلې د مرګونیتوب لامل څه دی؟
زلزلې خو ټولې خطرناک وي او مرګونه حالت کې راځي، خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې کچیرې په نور هیوادونو کې موږ معمولا سي تاسو د USGS یا د جی اف زیډ راپورونه وګوري د شپږو پورې یا پنځو تر شپږو پورې زلزلې ما په نور دنیا په نورو ځایونو کې کیږي، خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې د زیان وجه یو د ودانیو ښه جوړښت نه دی، ودانۍ په ښه د جیولوجي له اړخه دا رقم مځکو باندې نه جوړوي چې هغه لاندې ډبرې ښه وي. د ساختماني اړخه هم ډېر ستونزې لري. معمولا کورونه موږ پکتیکا ته په زلزله کې زه تللی ولم، تقریبا سل نقطې مې وکتلې، مختلفې نقطې چې زلزله کې سوې وله. اکثریت وجه یې دا وله چې په د تعمیراتي اړخه څخه هغه لاندې ډبرې د جیولوجي له اړخه دې ته جوړې نه ولې، شوي ډبرې ولې سي دوی ډبرې ماتې سوي ولې، له مخکې پخوانۍ شکستګیانو ډېرې ماتې کړې ولې، تکتونیکي حرکتونو ماتې کړې ولې هغه ډبرې، او دوی کورونه په جوړ کړي ول. نو بل د کورونو سټرکچر تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې ښه سټرکچر نه وي، خام سټرکچر وي. د خام سټرکچر هم په معیاري ډول نه وي. بل علت یې دا دی چې د زلزلې هم خام هم کم و، په هغه کې معمولا د زلزلې شدت ډیر وي.
کونړ او نورو ختیځو سیمو کې تازه سیلابونه هم راوتلي دي او خلک زیانمن کړي. آیا د دغو طبیعي آفتونو سیلاب او زلزلې ترمنځ کوم جیولوجیکي تړاو شته؟
نه، زما په نظر سیلابونه دغه رقم غټو زلزلو لامل نه سي کېدلی. دغه رقم هغه کچیری هم لامل کېږي، ډیر په ډیره وړه او په ډیره محلي کچه به وي. دا زلزله موږ او تاسو وکتله، نه یوازې داسې د افغانستان ډېرې برخې ولړزولې، بلکې د پښتونخوا پورې، د پېښوره پورې دغه زلزلې ټکانونه محسوس ول. د دې ساحه پراخه وه. لکه چیرې هغه رقم زلزلې طبیعي افتونه اول خو په زلزلو کې ډېر کم رول لري، او که چیرې رول هم وي هغه بیخي په ډېره محلي کچه وي.
د ختیځو سیمو د زلزلې مرکزونه به معمولا په بدخشان یا د هندوکش د غرونو په لمنو کې وو. دا ځل د کونړ او ننګرهار ترمنځ یوه سیمه کې، دا تفاوت والی
لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا زلزلې افغانستان په یو د تکتونیکي اړخه په یو فعال کمربند کې قرار لري. د فعال کمربند کې مختلفې ماتې شته. موږ ډېر غټې سیدې د چمن مقور ماته دغه په امتداد باندې زلزلې کېږي، د هرات ماتې په امتداد باندې کېږي، هلته مور د ماتې په امتداد کېږي، خو دا ورته د کونړ د ماتې په امتداد وسوله. نو دغه پلیټ چې کله حرکت کوي هغه یو خو داسې دی چې د زلزلو دغه یو د بل سره کله ناکله امکان لري چې زر او یا ډېر کلونه په منځ کې تر زرګونه کلونه ونیسي چې یو زلزله، که څه هم دغه تکتونیکي اړخه فعاله وي، چې دویمه زلزله وسي. نو د انسانانو حافظه دا رقم داسې، موږ دا اوسنی ریکارډ چې لرو د څو سوه کلونو ریکارډ شاید ولرو. که څه هم ما په نقشو کې دا رقم د افغانستان د زلزلې د ریکارډ نقشې چې ما کتلې دي، په همدغه ساحه هم دې ته نږدې ساحه کې مخکې هم زلزله سوې ده، قوي په قوي شدت باندې زلزله سوې ده. نو افغانستان د تکتونیکي اړخه فعال دی او امکان لري په دې خاطر چې موږ صحیح ډیټا نه لرو، او ځینې کله ناکله ځینې ماتې تر اوسه پورې موږ ته ښه جیوفیزیکي او سیزمیکي معلومات موږ په افغانستان کې نه لرو، او نوې څېړنې مرجنې څېړنې بیخي کړې هم نه دي. دا له موږ راڅخه هیریږي کله ناکله، او کله ناکله دا رقمې سي ځینې ماتې په محلي کچه باندې هغه فعاله وي او موږ ته معلومې نه وي. نو د دې دپاره سي اقلا د زلزلې خو تر اوسه پورې ساینس په دې باندې نه دی توانېدلی چې مخکې له مخکې وښیي چې په کوم ځای کې څه وخت څنګه په کوم شدت باندې زلزله کېږي، خو اقلا دومره یې چې د زلزلې فعال ځایونه ورته معلوم دي. په بدبختۍ سره افغانستان اکثریت سیمې د تکتونیکي اړخه او د زلزلې د سیزمیک له اړخه فعال دي، امکان لري زلزله ورپکې وسي.
تر کونړ مخکې هرات او پکتیکا کې هم ورته زلزلې وشوې. آیا دا زیاتوالی نه ښیي ځکه په دې وروستیو کلونو کې دا ډول پېښې ډېرې شوې؟
نه، د لکه مخکې ما وویل موږ په فعال زون کې قرار لرو، امکان لري زلزله اوس، امکان لري اوس په دوه درې کاله کې دوه درې زلزلې سر په سر وسوې، دا امکان لري لس او شل کاله بیا یا پنځوس کاله حتی زر کاله بیا زلزله ونسي. خو یو شی دی چې کله هوښیار خلک هوښیار هغه سي په فعالو زونونو کې د زلزلې په فعالو زونونو کې قرار لري، هغوی مخکې له مخکې دې ته تیاری نیسي، د طبیعي آفتونو ادارې فعال وي، او لاغه سوا د کورونو ساختمان اړخونه دا هر څه په پام کې نیسي، نو سی که زلزله راځي هم ډیر زیان پیښ نه کی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
وربشو پاکستان ته. پاکستان کې د میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته رسیدلی او ګڼ افغانان موقتی کمپونو ته استول شوي. ملګری ملتونه وایي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1 پای ته رسیدلې وه، خو پاکستان یې له غځولو ډډه وکړه. ځینې کورنۍ افغانستان ته د تورخم او چمن لارې د دوشنبه پرستنی شوی. زموږ همکار فرات شینواری تورخم ته تللی وو او دا رپورټ یې را لېږلی.
د پاکستان مختلفو برخو نه افغان کډوال لومړی لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي، او بیا هلته د رجستریشن او تالاشۍ نه پس د تورخم له لارې افغانستان ته استول کیږي. په لنډ کوتل کې افغانستان ته وختو په انتظار ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې ګاډی یې په اوږدو قطارونو کې ودرول شوي او د ټرافیک جام کېدو له وجې سخت کړاو سره مخ دي.
خان محمد دی جی ټکسلان رالو ننګهار ته زوده خیره ګاډی هم بار کړی دی او ډایرک دی پور راغلی. اوس دغه کومه لار چې بند ده دې پته نه دا څه وجه ده، او دې ته یو لار جوړه کړي چې دا کوم تکلیف په دینور کې ماشومان دي، سپینګیری دي، ښځې دي، زنانه دي، ډېر غټ تکلیف دی دینور کې ولاړې دا خولي رمان روانې دي. هیڅ سهولت نشته دی د ګر چاپیره تاسو ویني تاسو کیمرا وګرځوي تاسو تبخ کاره شي هیڅ هم نشته دی. په دې ځای کې تشناب نشته دی، د زنانه د پاره د عجت ځای نشته دی، د اوبو سکلو ځای نشته دی، منځو داس ته پاره هیڅ نظام نشته. په دې ډاک کې بس شي باید دوی داسې یو نظام جوړ کړي چې د منځو داس ته پاره یا داسې یو لاره جوړه کړي چې ډایرک موږ د پاره چې لار آزاد یو موږ ډایرک وړو په تورخم باندې.
سردار ولی
کوم راغله
رالو سنفدان ناجي صاحب مشکل خدا غدا سی دوش پیم زاخیل وکړي او بیا رالو نرسی تل ته وش پدرو ولي ساره را پری خو دل د سرالو لوړګي تاش پک شپګ لاین ولاړ دي. بالکل موږ ته چانس نه ده ګاړي ځای خورو ما شومان دي زنانه دي ډیر په تکلیف کې. حکومت نم دا اپیل ده چې موږ د الله اخلاص یو دا کړو د مخور کې ډیر به تر خوشاله وي. یار هلته خو موڅه یو کال تیر کړي موږ ډیر کې خوشاله یو چې دوی ویل چې ووځي موږ ته هیڅ اپیل نه ده. بالکل بزو واخ رضای باندې رواني
بارم زاین نشته
نه کورونه نه شای نهسته منځه نهسته پیسې نهسته بس توکل به خدای رواني وطن هم دسو
چرته واړه وای
نو وس روان لوګر ته نو چرته تاسو کې پراتی شمه مې ودرو.
یوین داسې مطابق په پاکستان کې د پی او آر کارډ لرونکو افغان کډوالو شمیره خواوشا 4 لک خودل کیږي، خو ځینې ادارې وایي چې د دوی شمیره څه باندې 4.5 لک ده. همدارنګ خواوشا 8 لک افغان کډوالو ته د ای سی سی په نوم کارډونه جاری شوي وو، او د هغوی د ستنېدو عمل سږ کال د اپریل لومړۍ نیټې نه پیل شوی وو. حکومتي چارواکي وایي چې پی او آر کارډ او ای سی سی کارډونه لرونکو نه علاوه په زرګونه شمیره کې بې اسناده افغان کډوال هم په دې ملک کې موجود دي، او اوس به د 4 لس فارن اکټ قانون لاندې نیول کیږي او افغانستان ته به ډیپورټ کوي. چارواکي وایي چې د افغان کډوالو د ستنولو عمل یې 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړی دی، او یوې اندازې مطابق تر دې دمه څه باندې 1 لک افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي چې افغان کډوال دی خپل خوښې ته پرېښودل شي او پاکستان دی دوی په زوره نه شړي او په باوقاره او باعزته طریقه دی افغانستان ته ولېږل شي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو پلان لاندې افغان کډوالو ته هم امر کړی چې افغانستان ته دې ستانه شي. دوی ویلي چې دا ګامې د ملي امنیت په ګټه دی، او دینه پس به افغان وګړي یوازې په پاسپورت او ویزه باندې پاکستان ته راتلی شي.
پوتین د اوکراین د جګړې لپاره لویدیز ملامت وباله. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزې ته په وینا کې وویل په اوکراین کې جګړه د روسیې د برید په پایله کې نه، بلکې په کیف کې د لویدیز په ملاتړ د کودتا له عمل رامنځته شوې. د پوتین اشاره هغو لاریونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکراین پخوانی مسکو دوستی ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 کال کې بې واکه کړی شو. یانکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخ یې روسیې ته اړولی و. د شانګهای سرمشریزې ته په وینا کې پوتین هغه څه چې ده د لویدیز لخوا له ناټو سره د اوکراین د یوځای کولو هڅې وبللې د روسیې امنیت ته مستقیم ګواښ یاد کړ. ناټو په کراتو دا ادعاوې رد کړې. پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان ستاینه وکړه چې غړي یې بلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، ازبکستان او تاجکستان دي. د شانګهای سرمشریزه د دوه ورځو لپاره د چین تیانجن کې جوړه شوې چې دغه سازمان د غړو هیوادونو ولسمشران او صدراعظمان پکې ګډون لري.